السلام علیکم ستړي مشه د امریکا غشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجلې ته خراغلاست وایم دغه خبري مجله د قادر جلالو په تخنیکی همکاري خبريږي نن یک شنبه د 1399 کال د عقرب اوشتمه د 2013 کال د نومبر اتلسمه په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شوراوي د دوی لپاره په دې پوهیدل مهم دي چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کیږي له همورې چې د عراق ولسمشر بهرام صالح او د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې خپل روابط به ښه کړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې عالی شوراوي د سولې د مشورتي بورد د جوړیدل باید د سولې لپاره له هڅو کې د دوی د منځو کولو معنی ونه لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچاوي په خاص روزګان جاغوري او مالستان کې د جګړې له امله 930 بېځایه شوې کورنۍ د بامیان مرکز ته رسیدلي او د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلټنو ګډه کمیټه جوړه کړه پوره خبرونه د افغانستان د سولې عالی شوراوي د سولې د مشورې د مشورتي بورد جوړیدل باید د سولې له هڅو د دوی د منځوي کولو معنی ونه لري د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي ویل نن یک شنبه د نومبر 13 په دې اړه د خپلو اندېښنو د مطرح کولو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره ګوري
خوشحال می شدیم که اگر با ما در ابتدا مشوره می
شود اوی پا مگ با خوشحاله شوی وی چی پا دیارل مگ سرا پا لمری سر که مشوره شوی وی خود کتون و مشورو لڑی با روانوی یقینا چی مگ پا دیارل یو لڑان دیخنی لرو پیرمن سره به د نورو جزئیاتو لور کولو ډاډه وکړه د ارګ په حواله د افغانستان ولسمشر پرون د سولې د مشورتي بورد په اړه د یو شمیر سیاسي ګوندونو له یو شمیر استادو سره کتلي ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سولې د مشورتي بورد جوړولو هدف له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته ښه تیاری او د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ځانګړي ادرس رامنځته کول دي ارګوی په دې مشورتي بورد کې به د سلور د شولېتونو ولسی مشران د مدني ټولنې غړي د خزو د حقوقو د مدافع ډلو او سیاسي ګوندونو استازي غړي ته وبولري حکومت ویلي دا اونۍ به د سولې د مشورتي بورد غړي اعلان شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچاوي په خاص روزګان کې په خاص روزګان جاغوره او مالستان ولسوالیو کې د جګړې له امله 930 بېځایه شوې کورنۍ د بامیان مرکز ته رسیدلې د دې ادارې په وینا لږ تر لږه او یا نورې کورنۍ بامیان ته پلار دي او چا پرون شنبه د نومبر 18 په یو خبر پاڼه کې وویل د جګړې له امله لږ تر لږه 2216 بېځایه شوې کورنۍ د غزنی مرکز ته ورکړه شوې او چا ویلي دا ارقام د جمعې لورځې راهیسې راغونډ کړي دي د اداري ویلي په مالستان جاغورو او خاص روزګان کې جګړه لا روانه ده ملګری ملتونه وایي په بامیان غزنی او کابل کې له بېځایه شویو خلکو سره د مرستې مرکزونه تر سخت فشار لاندې دي اوس هم د کرکټ له نړۍ یو خبر ده افغانستان دوه تکړه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی باید دریم ځل لپاره هم د آی پی ایل په سیالیو کې د سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې ته ولوبېږي سن رایزر حیدرآباد لوبډلې اعلان کړي دي چې محمد نبی او راشد خان به په هغو لوبغاړو کې وي چې دغه ټیم یې غواړي له ځانه سره وساتي محمد نبی او راشد خان دریم کال دی چې د آی پی ایل یا د هند کرکټ په غوره لیګ کې به ولوبېږي راشد خان په 9 کروڑ هندي روپے او محمد نبی په 2 کروڑ هندي روپے باندې په 1 کروڑ هندي روپے باندې په سن رایزرز حیدرآباد لوبډله کې لوبيږي د کرکټ په اړه یو بل خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ یا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام د ټیسټ لوبو جواز هم ترلاسه کړی دی دغه پریکړه پرون د آسیایي شورا په عمومي اسامبله کې په لاهور کې شوې ده ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داوړ د قتل پاړه د پلټونو ګډه کمیټه جوړ کړه. د اسلام آباد د پولیسو د لوی مشر عامر علي احمد له دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه د نومبر 18 خبره شو ویل شوی په دې او کسیزه کمیټه کې د پولیسو او استخباراتي ادارو استازي غړي توب لري. خود طاهر خان داوړ د کورنۍ غړو د خبر رات کړی دی. د هغه ورور احمد الدین داوړ پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تحقیقات په هغه خلکو کوي چې کوم نیوټرل خلک دي. نیوټرل مطلب چې نه به د افغانستان په کې څوک شامل وي، نه به د پاکستان په کې څوک شامل وي. په داخلي تحقیقات وکړي نو دنه به رزلټ خامخا راوځي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر طاهر خان داوړ د اکتوبر په 18 له اسلام آباد به درک شو. د هغه مړی د نومبر په 14 د ننګرهار په دور بابا سیمه کې وموندل شو. د پښتنو د تحفظ غورځنګ پی ټی ایم ویان فضل خان ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت کمیشنونو کار د دوی لپاره د باور وړ نه دی. د امریکا استخباراتي چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ورکړی. دا خبر پرون د واشنگتن پوسټ لخوا خپور شو. وروسته اسوسییټډ پریس رسنیو هم په دې اړه رپورټ ورکړ، خو د سعودي حکومت رد کړی. په همدې ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای غړي به په دې ارتباط معلومات ورسره شریک کړي.
We haven't been briefed yet. The CIA is going to be
They way mukta trus malumat na dirala sidli tar di gade mukta wil shu cha shahzada Salman pa di klas na darlot khuba goram chi CIA pa di ara tsrata way hagui banan malumat rakrim. Saudi journalist Jamal Khashoggi da October pa 2 ma pa zaruri asnad pa pa Istanbul ki da Saudi Arabistan consul gare tatlali u nadara ka shu aw rusay da qatl khabar tayid shu. Aw pa chak jumhuriyat ki parun shamba da November 18 mazarguna kasand da hiwa da plazmine Prague laro sadakun tarawatli u da sadr azam اندری بابیس د استعفا غوښتنه کوله. د خلکو د اعتراض په چک جمهوریت کې د بخملي انقلاب له 19 کلیز سره یو ځای پلان شوی و. دغه وخت په چکسلواکیا کې بخملي انقلاب د 1990 میلادي کال د نومبر 18 پیل او د کمونیست رژیم د ړنګېدو سبب شو. د نومبر له 14 رئیس شي د چک جمهوریت رسنیو د اندری بابیس له زوی اندری سره مرکه خبره کړې. خلک د صدر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. پر اندری بابیس د هغه پر لور یو زوی تور لګېدلی چې یو لسیزه مخکې 2 میلیونه یورو د اروپایي اتحادی له سبسایډي ترلاسه کړی او د ځان په ګټه لګولې. خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په ارتباط هر ډول خبرې باید له دوی سره شریک شي.
صحبت هایی که در قطر و یا هر جای دیگه صورت میگیره باید با شورای عالی صلح هم در میان گذاشته شود. البته ما پیامی از طرف آقای خلیلزاد آمده که با ما هم خواهد دید.
په دا څو ورځو کې په ولسي جرګه او مشرانو جرګه کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې تون بحثونه کیږي. پرون هم په ولسي جرګه کې په دې اړه بحث شو. ویل شو چې باید امنیتي ځواکونه کلک چمتووالی ولري.
ارگانهای دفاعی و امنیتی افغانستان از حالت مدافعیت در حالت تهاجمی را بگیرند.
د هماره چې د عراق ولسمشر بهرام صالح پرون له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره کتلی او ژمنه کړې چې روابط به سره ښه کړي. د ژوند رنګونه هم لرو له یو دا وسا سره غږېدل یو.
شرکتونه جوړ شوی دی. 50-60% شرکتونه اوس دوا رالیک دی له پاکستان له نور ملکونه. اوس هغه شخصي افراد او مخکې نور خلکو چې کار کوله اوس قانوني بڼه باندې دوا راوړي.
پیغام صاحب خیر رسول لمړي مطلب ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د دوی لپاره په دې پوهیدل مهم دي چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله په کومه بیه کیږي. د سولې د علي شورا مرستیالي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سره کتلي او جزئیات به په کابل کې له دوی سره هم شریک کړي. حبیبي سرابي وویل خلیلزاد سره په کتنه کې به پر هغو اندېښنو چې دوی لري بحث وکړي. د یادونې ده چې زلمی خلیلزاد دفتر یا په قطر کې د طالبانو سیاسي استازي تر اوسه رسمن د دوی دوه میکتنې په اړه خبرې نه دي کړې. فرشتي جلال زی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اطمینان ورکړی چې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپلو خبرو جزئیات به ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون له قطره کابل ته ستون شوی دی. دا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه د خبرو لپاره سیمې ته د خلیلزاد دوهم رسمي سفر دی. مخکې د سولې عالي شورا شکایت درلود چې زلمی خلیلزاد د سولې لپاره له روانو هڅو دوی څنډې ته کړي دي. خو د دې شورا مرستیالي حبیبه سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد د کتنې ډاډ ورکړی دی.
آنچه که بر ما مهم است که در صحبت هایی که با در قطر و یا هر جای دیگه
صحبت هغه چې مشته مهمه ده دا چې کومي خبري چې په قطر یا بل هر ځای کې کیږي باید د سولې لالي شورا سره مطرح شي. مشته د خلیزات لوري پیغام را رسیدلی چې له موږ سره به پر هغو موضوعاتو چې په دوحه کې خبري ورسره کړي بحث وکړي. موږ به له خلیزات سره مخامخ وګورو او خبري به ورسره وکړو.
خلیزات آمده که با ما هم خواهد دید و گفتگوها به وی شکل ادامه خواهد داشت.
در رپورتونو پر اساس زلمی خلیلزاد کابل ته تر تک مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو یې خبرې ورسره کړې دي. د دې خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. په سیمه کې پیژندل سوي خبریال سمیع الله یوسفزي پرون پر ټویټر لیکلي چې د طالبانو له سیاسي دفتره ملا فضل الله او ملا نور الله نوري له خلیلزاد سره کتلی دي. په افغانستان کې له حکومت سره د سولې د مذاکرو لپاره د طالبانو یو اساسي شرط له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بلل کیږي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته داسې رپورټونه ورسېدلي چې خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر استازو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه جوړجاړی کړی دی. میرمن سرابي وویل چې له خلیلزاد سره په کتنه کې به دا پوښتنه وکړي او خپلې اندېښنې به ورسره شریکې کړي.
برمن
هیڅ یاد څنګه ومنه هیڅ شروان چې دا وای موږ غواړو چې په افغانستان کې د سولې په بای او په هیجو موږ غواړو په هیجو چې په کوم قیمت سولې کو افغانستان کې د سولې لپاره کوم ارزښتونه په پام کې نیول شوی په دې په هیجو موږ لپاره اهمیت لري. د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره د خپل خبرو جزئیات له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي. د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنې وخت نه دی څرګند. د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د خلیلزاد او اشرف غنی د کتنې د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. او ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر کریم حلویش تر کتنې وروسته به معلومات شریک کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتست د افغانستان ولس جرګوي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې باید تهاجمي عملی زیات شي. جرګه ته د ویچې سولې د یو کمزوري دریز لمخې نشي ترلاسه کولای. د ولس جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې ویل امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت وېستل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي امنیت شورا له دستور سره سم تهاجمي عملیات پراخیږي. خان محمد سین په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د حملو د زیاتولو په هدف د ملي امنیت د شورا له سپارښتنې وروسته د افغانستان ولسی جرګه تاکید کوي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو یوازینۍ لار د هغوی په ضد د تهاجمي حملو زیاتول دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل سوله د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او د کمزوري دریز له لارې ترلاسه کېدلی نه شي.
از حالت ضعف قطعا به دست نمی آید.
دو ویل سوله د کمزوري دریز له لارې لاسته نه راځي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. سو وسلوال مخالفین اړ شي چې له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته رامات شي او پرته له دې ناممکنه ده چې انتظار ولرو.
غیر ممکن هست که ما انتظار شداریم.
د ولسی جرګې رئیس غزنی ولایت ته لرسیدلو ځواکونو هم وغوښتل چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې تصفیوي عملیات پیل او په نورو ناامنو ولایتونو کې د هم ورته اقدامات وکړي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ځینو وکیلانو ویل وسلوال مخالفین په ښو تجهیزاتو سنبال دي او حکومت د هم خپل ځواکونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتوالي ته په کتو سپارښتنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې شي. دا سپارښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې د غزنی په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې پراخې شوي چې د امنیتي ځواکونو تلفات پکې هم زیات شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو تغاگست اوس هم فری بازاهر ته افغانستان پاړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
فورن پالیسی خبرونه په خپل ورستۍ غړنه کې د افغانستان د هوایی دهلیزونو په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د هوایی دهلیزونو پروګرام به ثبات ونه لري او د افغانستان حکومت باید د پاکستان کراچۍ بندر ته لاسرسی د خپل کارونو په لومړیتوبونه کې راولي. خبرونه لیکي افغانستان له ډیر وخته په وچه کې راګیر جغرافیایي موقعیت او له بد ګاونډي څخه ناخوښ دی. افغانستان سمندر ته لار نه لري او له ګاونډي پاکستان سره ترنګلې اړیکې د دې لامل سوي چې نړیوالو سوداګریزو شبکو ته له لاسرسي څخه محروم سي او اقتصادي وده یې ستونزمنه سي. فورن پالیسي لیکي پاکستان د څو لسیزو راهیسې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی د سوداګرۍ او ترانزیت شریک و. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې په 2014 او 2015 کلونو کې تر ټولو لوړې سطحې ته ورسېده. افغان سوداګرو د پاکستان له لارې د هند لویو بازارونو ته ورسېدل، خو په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې راپورته سوې. سرحدي خنډونه جوړ سول او د تورخم او چمن لارې د افغان سوداګرو پر مخ وتړل سوې. د فورن پالیسي په لیکنه همدا سیاستونه د دې لامل سول چې افغانستان د بدیلو لارو په لټه کې سي. د افغانستان حکومت په 2018 کال کې د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز پرانست. د همدې پروژې په موافقت سره افغان حکومت نورو هیوادونو ته هم دغه ابتکار وغځاوه. د فارن پالیسی په لیکنه د همدې پروګرامونو پر اساس اوس مهال د افغانستان څخه د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت صادراتي توکي په 244 الوتنو کې نړیوالو بازارونو لکه هند، ترکیه، سعودي عربستان، اروپا، قزاقستان او عربي متحده اماراتو ته لیږل کیږي. خو مقاله زیاتوي افغانستان باید د نورو بدیلو لارو ترڅنګ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پاکستان له وروستیو ژمنو څخه ګټه واخلي. د انګلستان یوه شبکه نېشنل ماګازین کمپنی چې د ښځو د کلتور، ژوند او فیشن په اړه معلومات خپروي یوه مقاله لیکلې چې د افغان میرمنو د تی سرطان په اړه د هغو ستونزې منعکس کړي دي. په مقاله کې راغلي په بریتانیا کې 80% ښځې د تی سرطان سره لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره ژوند کوي او د لیکوال په خبره دا فیصدي په امریکا کې نوي ده، خو د افغانستان د ښځو لپاره دغه ناروغي د اعدام د حکم سره برابره ده. په دې مقاله کې راغلي چې په ټول افغانستان کې د ښځو د همدې ناروغۍ د درملنې یوازې یوه څانګه سته چې په هغه کې هم د اړتیا وړ مواد نسته. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه تر ټولو په لوړه سطحه کې ده او په دوهم قطار کې تر ټولو ډیرې ښځې د همدې تی یا سینې د سرطان له کبله مري. د افغانستان روغتیایي کارکوونکي وایي په دغه هیواد کې چې د سواد سطحه پکې ټیټه ده، نه یوازې دا چې میرمنې د زده کړو له حق څخه محرومې دي، حتی د تی د سرطان په اړه عامه پوهاوی شرم او ننګ ګڼل کیږي. د افغانستان په څیر یوه سنتي ټولنه کې چې ښځینه ډاکترانې پکې لږ او یا هم په ځینو سیمو کې نسته، نو ډیری ناروغانې پرته له دې چې حتی نارینه ډاکترانو ته وښودل سي خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ازادي راډیو ته غواګیست هو سم راځو. یو مطلب ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د کمیدو په اړه ده. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي روان کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري پرون وویل په دې ارقامو سره د خی چې د خزو په وړاندې تاوتریخواله راکم شوې ده. خو د خزو یو شمیر فعالین وایي لا هم د خزو په وړاندې تاوتریخواله زیات دی او باید ورته جدي پام وشي. ناجی صافی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره دغه 14 ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د خزو چارو وزارت د تاوتریخوالي د پیښو له کمیدو خبر ورکوي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری د شنبه په ورځ د نومبر 15 یا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د پیل پر مهال وویل په روان لمریز کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې، خو په وینا یې دا شمیره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو څرګندوي.
در سال 1397 آماری که وزارت امور زنان به دسترس خود داره 1800
په 1990 مریض کال کې کوم شمیرې چې له ښځو چارو وزارت سره ثبت شوې دي 1,800 پیښې دي او 801 څیړل شوي، خو دا شمیره د تاوتریخوالي د پیښو کموالی ښیي. خو هغه ولسوالۍ چې د دولت په کنټرول کې نه دي په هغو کې بیا هم تاوتریخوالی کېږي.
هغه دا ونه ویل چې د تیر کال په پرتله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سوسلنه ټیټه شوې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوګنونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسون په وینا افغان میرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه میرمن وه چې څلور نارینه وو لخوا پرې جنسي تیری وشو او له هغه وړاندې یوه وکلن نجلۍ هم په همدې ولایت کې د میړه د کورنۍ لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له نورو هغو تاوتریخوالو څخه دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د برخې فعاله میرمن خارا وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اړتیا ده چې ښځې له اقتصادي پلوه پیاوړې شي.
د ښځو
پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره د دې اړتیا لیدل کېږي چې ښځې باید له اقتصادي پلوه پیاوړې او په خپلو پښو ودرېږي، ځکه ښځې دا مهال ځان بې وزله فکر کوي او په ټولنیزو چارو کې کمه ونډه لري.
له بلې خوا د ښځو د برخې یو شمېر فعالانې وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګس اوسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د عراق ولسمشر بهرام صالح او د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې خپل روابط به ښه کړي. لکل رئیس چې د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه اعلان کړي، په ټوله سیمه اقتصادي فشارونه زیات شوي دي. د امریکا د بندیزونو تر اعلان وروسته د تهران او بغداد د سیاسي اړیکو د خرابېدو اندېښنې هم پیدا شوې وې. بهرام صالح او روحاني پرون په تهران کې سره وکتل. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
بهرام صالح پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وکتل. دواړو مشرانو ویلي چې په 2018 میلادي کال کې د ایران او عراق ترمنځ تجارت 1 میلیارد ډالر ته رسیدلی وو، خو کولای شي چې د اندازه په کال کې 40 میلیارد ډالر ته زیات کړي. له 2003 میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په عراق کې د صدام حسین رژیم ړنګ کړ، ایران پر بغداد زیات سیاسي نفوذ پیدا کړی دی. تهران تمه لري چې د امریکا له بندیزونو سره به عراق ته خپل صادرات جاري وساتي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون وویل چې د عراق له ولسمشر سره یې عراق ته د برق او نفتي موادو د صادراتو د زیاتولو او همداراز دواړو هیوادونو په ګډه پوله د آزاد تجارت د سیمې د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. حسن روحاني همداراز له عراق سره د تیلو د تصفیه، د ګډو پروژو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي لارو د ښه کولو په اړه خبرې کړې دي. تر چین وروسته عراق د ایرانی محصولاتو ستر مارکیټ دی. عراق له خوراکي موادو نیولې تر ماشینونو، برق او طبیعي ګاز پورې ډېر مواد له ایران اخلي. بهرام صالح همداراز د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي سره کتلي او په دې کتنه کې خامنئي له هغه غوښتنه کړې چې په عراق کې د ایران د ملاتړ کوونکي شیعه ملیشه ډلې حشد الشعبي د فعالیت دوام ته اجازه ورکړي. د ازادي راډیو د ایراني برخې په حواله امریکا له ایران سره د موافقې لپاره لشترلژه 12 نوي شرطونه ایښي چې یو یې د عراق استقلال ته د ایران له لوري درناوی او دوهم یې د شیعه ملیشه ډلو خلیصله او لغو کول دي. د عراق ولسمشر بهرام صالح پرون په تهران کې وړاندیز کړی چې د حکومتونو د سیاسي استقلالیت، ملي ګټو او د ولسونو او دولتونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره داسې نوې سیمه ایز سیستم جوړ شي چې عراق او ایران همغړیتوب ولري. بهرام صالح په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د امریکا د بندیزونو له امله په سیمه کې زیات هیوادونه له ایران سره د تجارت په برخه کې تر محدودیتونو لاندې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان میلادي کال د می میاشت کې له هغې اټومي موافقې چې نړیوالو په 2015 میلادي کال کې له ایران سره کړې وه ووت. د ډونالډ ترامپ ادارې له هغه راهیسې پر ایران کوم بندیزونه چې د موافقې پر اساس محدود یا منحل شوي وو له سره وضع کړي دي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې تر سخت بندیزونه به پر ایران ولګوي. د بندیزونو له امله د ایران د تیلو صادرات په بېساري ډول محدود شوي او ایرانی ریال په نړیوال مارکیټ کې تقریبا په نیمه بیه خرڅېږي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو ته وګاست وخت په افغانستان کې د سهار 5:25 دقیقې دی. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د سولې علي شورا وای د سولې د مشورتي بورډ جوړیدل باید د سولې لپاره له هڅو د دوی د منځوي کولو معنی ونه لري. د دې شورا مرستیالي حبیبي سرابي وویل نن به له ولسمشر اشرف غني سره په دې ارتباط وغږیږي او خپل اندېښنې به ورسره شریکې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره اوچا وایي په خاص روزګان، جاغورا او مالستان کې د جګړې له امله 930 بې ځایه شوي کورنۍ د بامیان مرکز ته رسیدلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به په 2019 کال کې هم د هند کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې په خپلو خپلو ټیمونو کې ولوبېږي. سن رایزرز حیدرآباد اعلان کړی چې راشد خان او محمد نبی به د دوی لپاره لوبېږي او کینگز پنجاب هم اعلان کړی دی چې غواړي مجیب الرحمن بیرته په خپل ټیم کې وساتي. د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر طاهر خان داوړ د قتل په اړه د پلاتونو ګډه کمیټه جوړه کړې. خو د داوړ کورنۍ او پی ټی ایم یا پختون ژغورنې غورزنګ په دغه تحقیقاتو باور نه لري. د امریکا استخباراتي چارواکو باور څرګند کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل امر د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ورکړی دی. په چک جمهوریت کې پرون شنبه د نومبر 18 زرګونه کسان د هیواد د پلازمینې پراګ لار او سړکونو ته راوتي وو او د صدر اعظم اندري بابیس د استعفا غوښتنه یې کوله. خبرونه مو ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشي.
دا ژوند رنگونه نوم عبدالبشیر دا کابل خار دی او تن فارمستان نه ما
روجانا دغه عدل د شتاس د وغانی خرڅوي کنه د وغانی راوړې په دغه خانه کې د کوم ځای نه راوړې
د لار ملک نه راځي یار ملک فرمایش لري د تهن نه پاکستان نه ایران نه کوریا ملکونه هم ډیره ده وس خو اس ډیر توجه د روسي ملکو ته رسوي
د کوم مملکتو البته خدا واده چوس ډیره خستل کیږي او خلګي اخلي
فعلاً خو پاکستان خپل بازار لري نو پاکستان ښه کیفیت کې خدا ورته قیمت
ځینی وخت به لاس ویل کی مثلا دغه جاران چې زیده دوا او د بیلتزی کاپی فرمایش ورکې یعنی اصل نه راوړي د خو بنوي
وس مخ کې داس کېده وس د شرکتونه جوړ سوي دي 50% شرکتونه اوس دوا رالیک دی له پاکستان ول نورمال کونه وس شخصي افراد مخ کې نور خلکو څخه کار کوي اوس قانوني بڼه باندې دوا راوړي
ځین وخت به ځین خلک د شکایتونه کوي چې اکثرا وخت دغه دواګان تاریخونه تیر شي وي او بیلته د سر لیول وهل کیږي داس خو کوم کار تاسو نه ویلې دلای خدای مخ داس خو نه کوي
نه ان شاء الله نه داس کوم کار نه داس کیدای شي بار ملکو کې وسی به برته راسی داخل ته دا داخل کنه کیږي دا کار
دغه جانان چې دا وروړي د خپل د ارزانې په خاطر چې مثلا دوی ترزان تمامه شو راوړي دلته و پلوري قیمته باندې دوی خو داس کارونه مثلا تقلبي دواګانی یا داسې نور موضوعات خو تاسو په لیدلی وی کنه
تقلب خو نس پکې کوي خو یو کار کې چې لساغ نه ګمرک نه بدون لس محصوله تیر کی نور تقلب نس کوي اوس ان شاء الله اس ساتمه وزارت ډیر د کیغه کړه کوشش کړه د تر ډیر هدا اصلاح او هم ګمرکونه او مم ډیر کوشش کوي چې غیر معیاري دوا راوړي د نس
څنګه دا د امر روغتیا وزارت کله کله راځي سروې کوي د وخنو نه کنه
او ولې نه میاس کیا ور دوا ور یاتمن دوا ټول کنټرول لوي کیفیت خپل فارمسي ګوري او دوی څه داتا نه کنټرول کوي
تاسو خپل ته د خبره خو بنوي چې یو ډاکټر ته مشخص ولري او صرف هغه ته کار کوي یا هټول ته کار کوي
نه موږ خام کار کوو کیدای شي د خلک هم یو چې یو ډاکټر ته مشخص کار وکړي
او کله چې ډاکټر به نقصه ور کوي بیا ورته وایم چې د دوا خاني نه واخله
دا اس کار خو ولته نه سو اخ نور جوړ کې شاد وسی وو
ډیر مننه کوم
مننه خیر سي
ازادي رادیو ته غوښتل اوس هم د زینو خلکو سیمه سناورو
عبدالرزاق صاحب زاده لغمان الینګار لیکلی په افغانستان کې د جنگونو له امله لسګونه تنه وژل کیږي، اول باید ډزبندي وشي او بیا سوله وشي. قدیر خان تکین لیکلی امن او ثبات د هر هیوادوال نن سبا هیله او ارمان دی، نو د دې هدف لاسته راوړل د ټولو مکلفیت دی. بشیر حبیب زیل لوګر ازري ولسوالۍ لیکلی زما په ګومان طالبان به سوله ونه کړي تر څو چې خارجیان ونه وځي. عبدالواحد مدقق هم له لوګر لیکلی حکومت باید د ژمي په موسم کې د سون موادو قیمت کنټرول کړي چې د خلکو اقتصاد ضعیف دی.